په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه دروړو. خبرونه له ملیحه حمیدزاده و.
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن مشر حامد خان له خپل دندې استعفا ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول برید په تړاو د تورونو دریو کسانو د پانسي سزا او درولو حکم ورکړي. او د امریکا په نیوهامشر ریاست کې د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره په امیدوارانو کې برنی سانډرز او ډونلډ ټرمپ بریا ترلاسه کړې ده. تفصیل د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن مشر ریټایرډ لیوټیننټ جنرال حامد خان د شورو په ورځ له خپل دندې استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا کې ویل شوی دی چې د صوبایي حکومت د ځینو پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. خپل استعفا خط چې نوموړي نن د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلې پکې ویلي دي چې په دې وروستیو کې د صوبایي حکومت لخوا په رشوت خلاف کان اکټ کې د ځینو بدلونونو له امله د ډی جی احتساب کمیشن په حیثیت یې رول محدود شوی و. د خیبر پښتونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لاغې کړې چې تېر ماښام د پېښور په کیسهانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومه وسلوالو وژلو. د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر ذوالفقار علي خان نن مشال ریډیو ته ویل دا وژل شوی حاجی حلیم جان کورنۍ وایي چې نوموړي ته مخکې هم دړکې ورکړې شوې وې خو صوبایي حکومت یې په تحفظ کولو کې پاتې راغلو. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې دوی ټولو وګړو ته د تحفظ لپاره وړاندې هم ګامونه پورته کړي دي او اوس یې هم کوي. د پېښور لیډی ریډینګ اسپتال انتظامی تېر ورځ د کار بندیز کولو له وجې شپاړس کارکوونکي له اسپتال ایستلي او د صحت ادارې ته یې لیږلي دي. د اسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. د لیډی ریډینګ اسپتال د پیرامیډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې د اسپتال په ایستل شو کارکوونکو کې شامل دی نن مشال ریډیو ته ویل
مون قانون منو مون عین منو مون ملک دیدا مون هر څه منو خو تاسو ماته دوه چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما څوک مال بلا خپل تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي ما د پاره دی د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پریویلیجز دي څومره داغي حقوق دي څومره داغي انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډپارټمنټ ورکې مونږ په تعلق سره لیونی خوري یو لیونو کار دی.
بلخوا د پېښور په اسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کاربندیز روان دی چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. هغه د پاکستان کمی هوایي شرکت پی آی ای کارکوونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تېر ماښام په کراچۍ کې د پی آی ای کارکوونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی.
د نن نمنګ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړي. مونږ ته باور دی چې راتلونکي وخت په د پی ای ای د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. مونږ د جازونو چلوونکي سانګي یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړي. د سره سره ټول ملک خپل کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو مونږ د خبرې کړي.
د پی آی ای کارکوونکو اته ورځې وړاندې د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد احتجاج پیل کړ. په کراچۍ کې د دوی په لاریون په تورن ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د ادارې درې کارکوونکي وژل شوي وو. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول په عمله کې ککړ د درېو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. په اسلام آباد کې تېره ورځ جسټس دوست محمد او جسټس قاضي فایز عیسا باندې مشتمل دوه رکنی بینچ دغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړ. علي رحمان، محمد زبیر او تاج محمد نومي کسانو ته پوځي عدالت په سکول برید کې د سهولتکارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. وروسته بیا د دغو کسانو کورنو د سزا پر ضد د پېښور په هایکورټ کې اپیل وکړ چې یاد عدالت مسترد کړ او وروسته دوی بیا سپریم کورٹ کې اپیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور پارمی پبلک سکول د برید په تړاو پوځي عدالت اوو کسانو ته د مرګ سزا اورولې وه چې تیر کال د دسمبر په دویمه څلورو کسانو ته په کوهار جیل کې پانسی ورکړل شوه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د قطر په دوه ورځنۍ دوره دوحه ته رسېدلی. نوموړي به د دواړو هېوادونو ترمنځ د مایع ګیس د خرڅولو او اخیستلو لازنامې پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نورو څانګو کې د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ورکړې ده او نوموړي به د خپلې دورې پر مهال دواړه اړخیزو اړیکو ته پر ودې ورکولو سربیره د توانایي تجارت سرمایه‌کاری او دفاعي څانګو کې د مرستو پر زیاتولو خبرې کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خبره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ور لمخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. تر ډیم لاندې په میلیونونو اوسیدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دغه ډیم په غیر مستحکم بنیادونو جوړ کړل شوی او په مسلسل ډول اغیزمنېږي. په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لږې مودې قبضې پر مهال له مخکې نه خستهحال ډانچې ته یې نور زیان ورسېدو. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې وې دا له هغې زیات خطرناک ثابتېدای شي. او د امریکا په نیوهمشر ایالت کې د دې هیواد ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیارډر ډونلډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند او سینیټر برنی سانډر د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. تر هغه وروسته چې پر سیمه ایز وخت ماښامه اته بجې رای ورکول بند شوې، لومړنۍ پایلې ښایي چې ډونلډ ټرمپ په سلو کې 24 رای ګټلې دي. بیا د ډیموکراټانو نه برنی سانډرز چې یو سوشلیست دی د نیوهمشر ریاست په سلو کې 58 رایې ګټلې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تک کرنسو بیا د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 105 روپۍ 70 پیسې او 102 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 9 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 201 کم اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د پېښور هسپتالونو ډاکټران او همدارس پیرامیډیک سټاف نن په دویم ورځ هم په هړتال دي. د لیډینګ هسپتال د پیرامیډیک سټاف یو مشروعي حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې د خپلو غوښتنو لپاره غږ پورته کړي.
زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما سکه مال بلاس په تړي بس ما باندې بچړه راکاږي څنګه په پړتالونو سکه لیونی خوري خو د لیونو کار دی.
پرون د پېښور په کیسخانه بازار کې ناسرګند وسلوالو دغه خار یو مشهور سوداګر حاجی حلیم جان په ډزو وواژه. دغه زوی وایي چې حکومت ته د پلار د امنیت په خوندیتوب چې حکومت یې د پلار د امنیت په خوندیتوب کې ناکامه شوی دی. د پښتونخوا سیاسي ګوندونو د پېښور په پریس کلب کې د یوې خبري غونډې له لارې یو وار بیا د پاکستان پاک چاینا اقتصادي راهداري په مغربي برخه د توانایي پروژو جوړولو پر خبره ټینګار کړی دی.
جوب نوونی ست جنوبی اضلاع باندې تیر کې د سره اف ار د سره ایجنسیانو د علاقې خلکو ژوند په بدل شي.
د مشال رادیو 219 پروګرامونه هم اوري هیردا ل موږ سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو اوریدونکو د پېښور لیډینګ هسپتال انتظامی تیر ورځ د کاربندیس کولو له وجې 14 کارکونکي له هسپتاله ایستلي. د هسپتال د دیګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټولو صوبه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کاربندیز روان دی چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صوبایي حکومت د جمعې تر ورځې پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به په ټولو صوبه کې کاربندیز پیلوي. په دې اړه د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن د لیډي ریډنګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ په صوبه کې یوازنی داسې اداره وه چې ډاکټرانو ته به یې د سپیشلسټۍ یا تخصص روزنه ورکوله، خو موجوده صوبایي حکومت د دغې ادارې پر ځای هر ټیچنګ هسپتال له د سپیشلسټانو د روزنې اختیار ورکړی دی چې ورسره به په صوبه کې نوي جوړېدونکي سپیشلسټانو په شمېره کې کمی راشي، نو ځکه دوی کار بندیز کړی دی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي تر څو چې حکومت پی جی ایم آئی بحال کړی نه وي.
پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ چې د 1983 کې جوړ شوی دی، په هغه ټایم کې څلور سپیشلټیز وو، اوس هغه ډیولپ کړي دي 35 سپیشلټیز ته. خدا حکومت راغی او دوی هغه انسټیټیوټ چې دی په یو شپه کې ختم کړو، نو په هغه کې زموږ ینګ ډاکټرز چې دي هغه خصوصا او سینئر ډاکټر چې دي هغه عموما هغه ډېر زیات افیکټ کیږي، نو موږ دا غواړو چې دغه پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ هغه بحال کړی شي.
صوبائی حکومت د تیر ګل په ورځ د صحت په اداره کې لازمی سروس ایکټ نافذ کړو چې تر مخه یې تر دریو میاشتو پورې د صحت په کارکوونکو باندې د هړتال یا کاربندیز پابندی ده. د یاد قانون د لاندې لیډي ریډنګ هسپتال انتظامیه د نهې پر ورځ 14 کارکوونکي د هسپتال له نوکرې ایستلي او د صحت ادارې ته یې واپس کړي دي. د پیرامیډیکل ایسوسیشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې له هسپتال په ایستلي شوي کارکوونکو کې شامل دی وایي چې دوی د پیرامیډکس لپاره د پروفیشنل هیلث الاونس غوښتنه هم کوي او که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي.
مونږ قانون منو، مونږ عین منو، خو تاسو ماته ده وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما سکه مال بلا هسپتالي بس ما باندې بچاړه راکاږي. ما د پاره دی د اسینشل سرویسز اکټ چې څومره پلاغې حقوق دي څومره داغې انسنټیوز دي ا دې ټول هیلث ډیپارټمنټ ورکې مونږ په تعلق سره لیونی خوري دا لیونو کار دی.
احتجاج کوونکي ډاکټران او نور کارکونکي په سرکاري دفترو کې مریضان نه ګوري او د مریضانو د کتلو لپاره یې ټینټونو یا خیمو کې خپل بندوبست کړی دی، خو له دې باوجود هم ناروغان د ستونزو سره مخ دي. لیډي ریډنګ هسپتال کې داخل یو ناروغ عبدالله مشال ریډیو ته وویل
نن مې اپریشن او سامان ما ورو راوړو او دی واه دی سامان واپس کو اپریشن نن هرتال دی نو سو کو مجبور چې اوس پرویټ کو وس هم نشته دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهې پروس پیښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی حکومت اولس سره د صحت د ادارې د نظام ښه کولو ژمنه کړې وه، خو د شمیر یو څو ډاکټران په یاد اداره کې اصلاحات نه غواړي نو ځکه هړتالونه کوي او دا چې صوبایي حکومت به د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي د صوبې د خراب امنیتي وضعیت هغلته د هدفي وژنو او همداراز بدخورۍ او سړي تښتونې پیښو له ویرې د پختونخوا کاروباریان مجبور شوي چې د هیواد نورو صوبو او ښارونو ته کډې وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د کاروباري خلکو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې کاروباریانو د غوښتنه له هغې وروسته مخته راغلي چې پرون د پیښور په کیسهخانه بازار کې نامعلومو وسلوالو د دغه ښار یو مشهور تاجر حاجي حلیم جان په ډزو وواژه. شبیر جان له پیښوره رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر عبدالفقار علی خان مشال لیډو ته وویل چې پختونخوا او په خصوصو دغه پیښور وړاندې نه د خراب امنیت بدخوری او اغوا برای تاوان د کیسونو له وجې ګڼ شمېر کاروباریان نورو صوبو او ښارونو ته تللي دي، ولی اوس دغه شمېره مخ په زیاتېدو ده او باید حکومت دوی ته تحفظ باور کړي، کنه د خیبر پختونخوا کاروبار او روزګارونه به نور هم خراب شي. بلخوا حاجی حلیم جان چې پرون قصه خانه کې خپل دکان کې د نامعلومه او سوالو لخوا وجل شو، زوی احتشام حلیم مشال لړو ته وویل چې دوی پلار ته وړاندې هم دړکې ملو شوې وي او دوی حکومت او انتظامیه په دې باندې خبره کړې وه، ولی حکومت د دوی پلار ته تحفظ ورکولو کې په مکمله توګه ناکامه شول.
دا ثانیہ جی شوی دین دا پیښور خلکو دا پارا مثال کړی دی. لاست ایئر اپریل مئی کې ملو شوی جی بته کالونه وی هغه د موږ انتظامیه ته پولیس ته یی موږ ورته چې بی دی باندې کار وکړي. انفورچونیټلی چې کلم خبره کېدنو خبره راتله چې جی افغانستان دی، افغانستان دی تل خلک وزه موږ واسه نشته دی. انفورچونیټلی فیډرل ایز ویل ایز پروینشل ګورنمنت فیلیر دی چې سی وی نه کړی.
په دې لړ کې د پیښور د پولیسو سره بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو له هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. بلخو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي او پخواني د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال لړو ته وویل چې دا صوبه د ډېر وخت راسې ترهګرۍ ځپلې ده، ولې دوی سره د امنیتي ادارو هڅه کوي چې دلته کې امنیت پزې کړي. پرون په قصخانه کې وجل شوی تاجر حاجی حلیم جان زوی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیرو روزه کې هم د دې کور ته چودیدونکو مواد ایښودی شو چې په کیسه قسمه ځاني زیان نه شوي، او د هغې باوجود هم پولیس او حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آئی اے کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولی دی. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آئی اے مشران وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی چې تر هغې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټې د الوتکو د تګ راتګ پیلولو اعلان وکړ. په دې اړه له کراچۍ څخه د مشال ریډیو د خبریال محمد عمران رپورټ اورو.
د نهه یا سه شنبه په ماخام نا وخت د پی ای د کارکونکو غړي کمیټې مشر کیپټن سویل بلوچ خبريالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د وختلو لړکی د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي، ولی دغه تن نوم یې و نه خودلو. د نن نه موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت په د پی ای د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. موږ د جازونو چلونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړي. د سره سره ټول ملک خپل کارکونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي، او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو موږ د خبرې کړي. د یوې پوښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر وویل چې دوی ته داسې باور ورکړی شوی چې وروستۍ د احتجاج سمانه نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړی شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتګ ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو دا به ښایو چې څنګه پی آئی اے مخ په وړاندې تلی شي. د دې وروستو شپږ کسیزه کمیټې لاهور د تلی چرته چې به د پنجاب د اعلی وزیر شهباز شریف سره ملاقات کوي. د پی آئی اے د کارکونکو د مشر تر مخه په دغه کمیټې کې سهیل بلوچ، هدایت الله، ذاکر فاروق، نجیب الرحمان، صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل دي. بل اړخ ته د پی آئی اے ویان دانیال ګیلانی تر مخه د تیرو دوه ورځو راهیسې د جازونو تګ راتګ شروع کړی شوی، ولې د کارکونکو د احتجاج له کبله شاوخوا شپږ سوه پروازونه منسوخ شوي او ادارې ته د 2.5 اربع روپو نه زیات تاوان رسېدلی. د پی آئی اے کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی، او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوي وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی آئی اے کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي وو او کاربندیز یې پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چې
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو تور لګولې چې مرکزی حکومت پلان لري چې له کاشغر گوادر اقتصادی رهدارت څخه جنوبی ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه پر ورځ په پیښور پریس کلب کې د کمیونست پارټۍ لخوا راغوښتل شوې غونډه کې وشوه. په غونډه کې د صوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون کړی و. د تحریک انصاف ګوند کمی سملای غړی شهریار اپریدی هم په دغه غونډه کې موجود و. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې و. په سر کې ورنا پوښتلی چې دوی څه فیصله وکړي.
پریزنٹیشن کے دعوے کہ ویسٹرن روٹ بنے حکومت پاکستان خدشات ظاہر کری کہ آگے بنے سیکورٹی کنسرن بھی تاسو ایسٹرن روٹ پریفر کو نہ خبر ہے مجلتا پاکستان نہ خپل مشران نہ مخکی کی خوا اور دی بانے نن ټول یونانیمسلی اگری تھی چې ویسٹرن روٹ چرا جوب نہ ونی سٹا ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان نہ مخ کی نیا والی نہ بلکہ ڈی آئی خان نہ جنوبی اضلاع بانے تیر کے جس طرح ایف آر جس طرح ایجنسیاں جس طرح سیٹل ایریا دے علاقے خلق و فن کو بدل سی اور دے نہ تھا محروم ون ظلم دا دے دے وجہ نہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ اور دے دے پار دا پریس کانفرنس شیو دا غنڈ شیوا کہ مو کو ہر یو لائے عمل اختیار ہوں پہلا بو مو کوشش کرو کہ مو گورنمنٹ کنسرن سٹیک ہولڈرز اور اعتماد کے واخلو چائنیز لخبل کی اسپریڈ کو اور کہ خدا ما کا خدا ما کا کہ مو ڈیمانڈز نہ ہلکی کی یا دا ہو بدنیتی بھی نہ بیا بو مو ردو لا مو آغا لاسٹ آپشن دا
شاہ نوزدی کے یعنی سوال دل تزما داد تھے وزیر اعظم نواز شریف دو ضلع آل پارٹیز یعنی ٹول گندون اور ٹولی پارٹی راؤتے اغو سے ریکاول وادہ و کلا لاغ رست و لبیام تاسو گل منی است آیا ہاغ وادی پرزائی کبھی نہ تاسو ڈیر پتا دی کے است
جی چمولا کلا چپ پارلیمنٹ کے مخبل آواز بھی چت کر احسن اقبال صاحب چلا اگر په کال فیل کې تر اوسه تزار پاتې شوی دا او کوم چې نکشه موږ سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی چې دا کوم آل پارټیز کانفرنس وو د کې دا شی اګری شوی او چې ویسټرن روټ او دا بعد کې بیا دو چې کوم د ډی ای خان نمی حوالی مخ کې چکریلا حاصل شنو دی باندې موږ خپل आवाज وچت کړ او دا وجه ده چې موږ اوس ټول سټیک ہولڈرز یو هغه یونایټیډ یو او موږ مین ابجیکټیو پیدا چې جنوبی اضلاع ډیپرایو نشي
خوشیریار صاحب دې تاسو خبر وکړ چې تاسو اوس دا اوسنۍ خبره ده دا تاسو څه ثبوت دی چې اوس ډیر اسماعیل خان او دا علاقې د مغربي لارې نه ایستل شوی دي
نه اوس چې کوم دو د کوم د ریسنت هغه کړي اخوې د ډی خان نه نیوالی هغه کړي دا مو ته دا یو چې جنوبی اضلاع انیشل چې کوم اګریمنت شروع د ویسټرن روټ هغه د پارا فند مختص شي هغه باندې کارم شروع شي کاری کی ایل این جی دا کا سکس لین ہائی وے دا اور کا موٹر وے دا سورج سے دی ڈیو کمٹمنٹ سمورو سے رشیوی آگے نہ دا جنوبی اسلام مستفید کی
د پاکستان په قومي سملا کې د تحریک انصاف ګوند لغړی شهریار اپریدی سره مو زمونږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند د صوبایي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لارښوونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکه کړې او ویلي دي چې حکومت ته په دې لړ کې له دینی عالمانو سره سلا مشوره کول پکار دي دوی وایي پر ځای د دې چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي باید له عالمانو لارښوونه واخیستل شي په دې اړه د رابع اکرم خان رپورټ ورو
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالیریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي پکار دی چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جمعتونه او د جمعې خطبه د امت افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره زبرداشت لپاره او ځکه حکومت ته موږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې ماخلئ تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغې به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او فرقواریت نه به هم منع کوي او د امت د اتحاد خبره به هم کوي
په دې سبا چې سعودي عرب کې هم د حکومت له اړخه جماعتونو ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړی کیږي نو دې لړ کې د پروفیسر ابراهیم وینا وه
سعودیه هر څه نظام چې هغې په خپل نظام خپله ښه پوهېږي موږ خپلو حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړئ
د مذهبي چارو کارپوه پروفیسر کبلایاز وایي پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صفه شي دی وایي
حکومت ته پکار ده چې د عالمانو د دوی په منځ کې یو رابطه وشي او دوی د موضوعاتو تعین وکړي او بیا د موضوعاتو سره دوی هغه هم تیار کړي یعنی مشمولات او مندرجات هم تیار کړي او بیا علماو ته ووایي خطباو ته چې دوی د په دې موضوعاتو باندې خبرې کوي او سخته پابندي ولګي چې د نفرت نه ډک تقریرونه د شیعیت خلاف یا مثلا دے نور دے دے افکار او دے عقائد خلاف تقریرونا دا دے عام خلق کو مخ کی نہ کئی دا دے علماء خبر وی دا دے عام خلق کو خبر نہیں نو زو ایم چ کدا چرتا دے علماء دے حکومت پ منس کے پ مشورہ او جی نو نتائج بہ ڈیر خراش
وزیر دی بی دی رسو کی دسین صبح حکومت پٹھول جماعتوں کی یو شان دے جمعہ خطبے دے ورکول پ اڑا دے صبحی اسمبلی نہ دے یو قانون دے منظور ول فیصلہ کڑے وا او ویلی ہو چرے دے اقدام نہ بنا صرف مذہبی رواداری تے ود ملاوی کی بلکہ دکر کے خور اون کی تقریرونو مخنیوی بهم کیگی
اسلام آباد رابعہ اکرم خان وا اسلام آباد کے دا سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یکشنبې په ورځ د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخلو اعلان وکړ په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات شوو چې پکې د مولانا عزیز کشر رور عبدالرشید غازی وژل شوی و په دې عملیاتو کې د وژل شوو کسانو مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده پښتانه دادا چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخلو دا ګام ولې واخیست په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړي نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جومات په عملیاتو کې وژل سوي دي مولانا عبدالعزیز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دی د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چوګاکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړي ده که څه هم پولیسو دی نیولی نه دی خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړ همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل این اور ریاست کے اندر بے پاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دننه دا سڈیر خلق ول چې د بچاولو کوشش کاوه په دوی کې تر ټولو ښکارا کس چودری نثار وو دا ټولو ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نږدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودري نثار منع کړ خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي نو په کار دی نور پاک کړل شي نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخلو قدم اخیستی دی
د سیاسي چارو یو بل پو ډاکټر اسن اسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمتي عملی بولی البته د پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاو تریخوالی کې کمی راشي خو اصلي مسله به په خپل ځای هم دغه سپاتې وي زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې پکې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدونکو او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لږ لخپل خبرې پر شاشه نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شاشه شوی دی خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نښانې نه ښکاري اس میں تبدیلی کا بھی کوئی آثار نہیں
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل سو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلې دی د شهدا فاونډیشن په نوم ادارې غړو د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپل کورنۍ دا فیصله تپلې ده د لال جماعت پوځي عملیات په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو مشال رادیو د تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درنیمه بجې کېدونکې دي د ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډی څورو
دا خیبر پختونخوا اعتصاب کمیشن مشر ریټایر لیوټننټ جنرال حامد خان نن له خپل دندې استعفا ورکړه ده. د نوموړي په استعفا خط کې ویل شوی چې د صوبایي حکومت د ځینو پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لاغې کړې چې تېر ماښام د پېښور په کیسهخانې بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومه وسلوالو ووژلو. د پېښور لیډي ریډنګ هسپتال انتظامیې تېره ورځ د کار بندیز کولو له وجې شپاړس کارکوونکي له هسپتاله ویستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی خو ویلي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کار بندیز روان دی. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور انوي پبلک سکول په حمله کې ککړه دریو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته په برید کې د سهولتکارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. په اسلام آباد کې تېره ورځ د رکنی عدالتي بنچ دغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د قطر په دوه ورځنۍ دوره دوحا ته رسېدلې. نوموړي به د دواړو هېوادونو ترمنځ د مایع ګیس خرڅولو او اخیستلو لازنامه پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نورو څانګو کې د مفاهمت یاداشتونه هم لاسلیک کوي. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خپره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ور له مخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. د ډیم لاندې په میلیونونو اوسېدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې وې دا لا هغې زیات خطرناک ثابتېدای شي. او د امریکا په نیوهمشر ریاست کې د دې هیواد د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیارډر ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سینیټر برنی سانډرز د ډیموکرات ګوند د کاندیدای ټاکنې ګټلې دي.
اوریدونکو د خبرونې په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه مراوړي. اول د نړۍ رنګونه چې ګولیاز یې جوړوي او ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زموږ بل همکار احمد شاه اعظمي یې تیاروي.
د مشال اړې ونیس پروګرام د نړۍ رنګونه کې د خپل کوربه ګل آیاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې څلور نیم عرب کال وړاندې د دوه سیارو ترمنځ تصادم په نتیجه کې ځمکه په وجود کې راغلې وه. په لاس انجلس کې یونیورسټي آف کالیفورنیا سره تعلق لرونکي ساینسدانان وایي چې ځمکه او تیا نومي وړې سیارې تصادم دومره زورور وه چې د دې په نتیجه کې یو نوی سیاره په وجود کې راغله. د دې تحقیق لپاره مالی مرستې د امریکا خلایي ادارې ناسا، ډیپ کاربن رصدګا او یورپي تحقیقاتي کونسل ورکړي او دا په ساينس نومي مجلې کې خپور شوې دي. د دوی تر مخه دا تصادم هغه وخت شوی چې کله د ځمکې عمر لس کروڑه کاله وو. د ځمکې او تیا تصادم په اړه له مخکې نه هم معلومات موجود ول، خو ساینسدانان وایي چې د دقیق نتیجې له پخوانی څېړنو نه مختلفې دي. د دې رپورټ مرکزي محقق پروفیسر ایډوارډ یانګ وایي هم دغه تصادم په نتیجه کې یو ټوکړه ماته شوه او هغه سپوږمۍ جوړه شوه. د تحقیق پر مهال ساینسدانانو له سپوږمۍ نه ترلاسه شوي نمونو جاج هم اخیستې او دا یې په هوایی او ایریزونا کې آتش بشاو کې کمرو سره پرتله کړي او یو شان یې ګرځولي دي. پروفیسر ایډوارډ یانګ په وینا نظام شمسي کې دوه اجرام داسې دي چې د اکسیجن آیسوټوپس بالکل یو شان وي او په دې کې هیڅ فرق نه راځي او نه هم په دې کې فرق کول ممکن وي. په برتانیا کې د سپوږمۍ خاوره او ځینې نور ټوکرې د وزیر اعظم په کوټ کې په یوه الماری کې ایښودل شوې دي. په برتانیا کې وزیر اعظمانو ته دا مسله وه چې سپوږمۍ ته لومړی انساني خلایي مشن اپولو 2 کې تور مزلو له سپوږمۍ نه کومه خاوره او نور ټوکرې ترلاسه کړې وي هغه په کوم ځای کې کیږي. دې تحفې له دوی لپاره یوه مسله هم جوړه کړې وه. په دې وروستو کې د سپوږمۍ خاورې تذکره او د دې لپاره د ځای ټاکنې خبره د برټش نېشنل آرکایوز په رپورټ کې کړي. دا رپورټ یو سل او اته اویا صفحې دی او په دې کې د دیشتو کالو خطو کتابت تفصیل موجود دی. یاد دی چې سپینې ماڼۍ د سپوږمۍ سلور سلور ملي ګرامه ذرات په هغه وخت کې یو سل او پنځه دېرش هیوادونو ته د خیر سګالې په بنیاد قوور کړې وي. په نولس سوه اویایم کال کې د امریکا ولسمشر نیکسن د برتانیا وزیر اعظم هیرارډ ویلسن ته د سپوږمۍ خاوره ورکړې وه چې د لرګي په یو باکس کې ایښودل شوې وه.
په یو تازه تحقیق کې معلومه شوې چې د ریاضي څانګې جیومیټري یا علم الاشکال استعمال په ماضي کې د لګول شوو اندازو نه څوارلس سوه کاله زاړه ده. د تحقیق تر مخه قدیم بابل خلک د جیومیټري له حساب کتاب د لارې په شپه کې د مشتري سیاره معلوموله. د دې تازه تحقیق نه وړاندې داسې خیال کېدو چې د جیومیټري استعمال څوارلسمه پیړۍ کې شروع شوې وه. دا نوی تحقیق په ساینس نومي مجلې کې خپور شوی دی. په جرمنی کې هیمبولت یونیورسټي پروفیسر میتیو اوسن درهاو لیکي چې دوی د دې خبرې ته منه کوله. جیومیټري یو ډیر بنیادی علم دی او د دې استعمال د ساینس په ټولو څانګو کې کیږي. د قدیم بابل یا کلدانی سلطنت خلک د موجوده وخت عراق او شام په سیمو کې اوسیږي. دا تهذیب اتل د سبا کال وړاندې وو. د خاورې په تختو قدیم رسم الخط کې لیکنو نه دا خبره معلومه شوې چې هغه خلک علم نجوم سره هم واقف وو. په لومړي نړیوال جنگ کې په منځني ختیځ کې پاسون ته هوا ورکوونکي برتانوي سفارتکار لارنس آف اریبیا سپین ریشمی لباس او خنجر له برتانیا نه بهر اتلو باندې ارزي پابندي لګول شوې ده. د لارنس آف اریبیا خنجر او لباس په هغه هیواد کې د ساتلو فیصله د برتانوي ثقافت محکمې کړې. د دې پابندۍ مقصد په برتانیا کې دننه سوداګرو ته ترجیح ورکول دي. د ثقافت وزیر اډ ویزی وایي چې دغه تاریخي شیزونو په برتانیا کې موجودګي ډیره زیاته مهمه ده. لارنس آف اریبیا لومړی نړیوال جنگ کې یو مشهور سفارتکار و چې د عربي هیوادونو مشرانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. لارنس په منځني ختیځ کې د خپل کار له وجې ډېر زیات شهرت موندلی و او نوموړی یو تربیت یافته آثار قدیمه کارپوه هم و. د لارنس په کارنامو په 1961 کال کې فلم لارنس آف اریبیا هم جوړ کړل شوی و. د اوسپنې او سپینو زرو نه جوړ خنجر بیا 1,25,000 پاونډه ده. دغه خنجر عرب فوجیانو په 1912 کال کې لارنس ته په تحفې کې ورکړې وه. کسوم جدید ټکنالوژي په دې رستو کې ډیر زیات پرمختګ کړي او ډرون یا بے پایلټ الوتکې په هر ځای کې په نظر راځي. خو دا وړوکي ډرون جازونه زحمت هم جوړ شوی دی. دا ډرون جازونه د خلکو او نورو الوتکو لپاره خطر هم جوړ شوی. همدغه وجه ده چې د هالند حکومت یو نوی طریقه موندلې چې بازانو ته تربیت ورکړي چې ډرون جازونه ونیسي. دا تربیت یافته بازونه هغه ډرون جازونه په نښه کوي چې بیلارې وي او په دې لړ کې یو مقامي کمپنۍ خدمات ترلاسه کړي دي. دغه کمپنۍ وایي چې د دې دوه وجوهات دي. لومړی دا چې دا مرغۍ ډیره توند رفتاره ده او بل دا چې د ډرون د جازونو نیولو طاقت هم لري. په اټلی کې د لرغونی آثارو پوهانو د 13 کروڑ کال وړاندې ته تمسا یا مگرمچ د اډوکو مندلو ادا کړی ده. د دې مگرمچ وزن شاوخوا 2.7 کیلوګرامه دی. د ځناور ته میچی موسارس نوم ورکړل شوی دی. دغه مگرمچ مکمل کوپړې او اډوکي د تیونس په جنوب کې موندل شوی دی. دا موندنه د ایتلی یونیورسيټي اف بولونا کارپوهانو کړی او دا یې ډیره مهمه هم بللې ده. د کارپوهانو په خبره دغه ځناور اډوکي په ښه حالت کې دي. دوی وایي چې دا مگرمچ په سمندر کې اوسېدل او دا هغه وخت و چې ډایناسور ځناور هم موجود ول. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Pramita, my view.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم کنگ فو پانډا 3 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیراندو ډیکاپریو فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی فیفت ویو دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم کنگ فو پانډا په لومړي نمبر، فلم دی ریوننت په دویم او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم سالا کلوز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم مستی زادې دی چې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم د اکشے کمار ایئر لفټ دی چې تر اوسه پورې د 1,00 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار جیرارد بٹلر نوی فلم لندن هاز فالن ویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایریکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د امریکا ولسمشر په لندن کې د برتانیې د وزیر اعظم د مړینې په مراسمو کې ګډون کوي چې د نړۍ نور مشران هم پکې ګډون لري. په دې موقع د ترهګرو یو ډله کوشش کوي چې د امریکا ولسمشر یرغمال کړي. په فلم کې مشهور اداکار مورګن فریمن هم کار کړی دی. لندن هاز فالن به د مارچ په 2 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
An attack has decimated the British capital.
5 of the world's leaders are now dead.
Get down!
Every major city descending into chaos.
Security is at unprecedented levels in anticipation of the British Prime Minister's funeral.
Your president dies tonight. Brace Rampack. Oh my God.
د امریکا مشهور جاز میوزیک سندرغاړی مایلز ډیویس پر ژوند نوی فلم جوړ شوی دی. فلم مایلز اهډ کې مشهور اداکار ډان چډلی کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
If you want to tell a story, come with some attitude, man.
Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit.
Yeah.
Don't send people to my house.
You have new material.
My material. My session tape.
You're under contract here.
We actually own that tape. Miles! You own? How much money you got on you? Okay, you about 19,000 light, but that's a start. I moved to New York, met some cats, made some music.
Studied piano too, huh?
Nah, just woke up black, knew how to play.
You're black?
Music don't move on in this dead music. It's all about improvisation.
د هندي سینما مشهور اداکاری کترینا کیف نوی فلم په تور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا روماندی فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم په تور د چارلز ډیکنز په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشن جوړ دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ابیشیک کپور جوړ کړی دی چې له دې نه وړاندې راک آن او کای پوچو فلم جوړ کړی و. فلم په تور به په روانه میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
एक एक चीज तुम्हारी याद है मुझे तुम्हारा स्कार्फ तुम्हारी कहानियों की किताब चिनार का लाल वो एक एक दिन जो मैंने रोज दिया है
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گے
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے پھر عشق
د هندي سینما نوی رومانوی فلم ډایریکټ عشق ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوگل، نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق
دادی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے
کہہ دیا سو کہہ دیا ہم کو بہو چاہیے
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15518 18318 او 15218 کلو هرتس اوریدل شي.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په نوې اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. څه باندې یوه پیړۍ وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماري ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی، بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه اونیز خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ، د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وایي، په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24مه نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا حایله سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي،
په 18مه صدۍ کې او بیا خاص کر د 18مه صدۍ په اخره کې د فرنګیانو یا چې کوم به مونږ دا ویو چې یاره د ایسټ انډیا کمپنی په نوم باندې چې کوم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو، نو هغوی دپاره چې کوم قانون او کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه او هغه کې چې کوم غټ کوم قانون وو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی، د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونه راوستې وې، نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلې وې. او هغه هم دغه اف سی آر وو چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بلخوا د قانوني چارو یو بل کار پوه کریم مسعود وایي چې د اف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره یې تر فاټا اخوا تر بلوچستان غځېدلې وه.
اصل خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901 1901 کې دغه اطلاق شوی دی. دغه ټول فرنټیر او د بلوچستان باز ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دي په دې باندې لاګو شوی و. او په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وی لکه ژوب، لورلای، کالات او دغه ایریا لردلا په دې باندې ها دغه شوی و. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا د کې ډیر زیات کمای وشو، ډېرې ضلع ډېرې صوبې چې کمې دي ته ووتلې. او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وی جنسې او شپږ اف آر چې کوم دي دې پورې محدود شو.
د اف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خو دا چې دا قانون ولې پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
هغه علاقه چې کوم قبایل او لکه په کوم کې قبیلې اوسېدې قومونه اوسېدل او په هغو کې د هویت یوه جذبه وه، د هغې د هویت د جذبې د ختمولو دپاره نظر ظالمانه قانون و چې د دې اطلاق په انسان خو پرېده، د ځنګل په ځناور باندې هم د دې اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی ظلم دی او زیتی دی نو دا قبایل حریت هغه کومه جذبه چې وه د هغې د ختمولو دپاره نه د غیر انساني قانون چې کوم دی دا قبایلو باندې نافذ کړی و.
د پښتنو همدغه سرکشي او د ازادۍ د جذبې له کبله انګریزانو غوښتل چې دوی په یو داسې قانوني دام کې شکیل کړي چې وتل یې ورڅخه ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرعلي قبایلي مشر انور بیګ داوړ وایي چې انګریزان د پښتنو له مقاومت تنګ ول، نو د دوی د ځپلو لپاره هر حربه کارول.
فکر محمد نه مې وو د منصرې وو ا د فوج نه مفرشو ای پی خګر تړو دغه د خله خبره درته کوي چې ویلي چې کله میزو اصلي فوج خبر دیو دا داس خلک ته بیایي چې رنګ نه خودی انسانون دی خود خیې نه دی په درنده نه را طرف دی دا باندې دم غیښه خوري او کله چې بل باندې نه بیا خپل بچي غیښه خوري خو دې سره چې سا مالوکه دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه مزاحمت ور سره کړو دې مزاحمت د بوکول د پرا چې هر سنمونه ظلم ور سره وشي معنی ا جایز ده په دې قانون شه دې هر یو هر باپ استعمال ولا دې دې تا نه قتل چې دا انساني حقوق خلاف ورزي دی یا ته د خدا خلک د بو کو دا
نو موري زیاتوي چې د پښتنو پر مقاومت سربېره انګريز په دې وتوانې دي چې اف سي ار پر پښتنو وتپی او په دوی ومني
دا په میز باندې په زبردستي منل شو دا په میز په مشورونه یا په چا باندې په زبردستي په دې چا لوی طاقت وو او مزاحمت شو ور سره او داس مزاحمت انسو کوي چې دوی د خپل علاقه نه د خلک به سیور یې کړی وي د انګریزان بیا پلوخ بوخ باندې وي چې څو کا جوړ شو خلک به ټول ونیو لکه په 1872 سه درې سلویر سه مړه خلک یې ونیو بند بازار سه د میز د میرلی د ایجنسی بیا په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرونو جرګې څو وشو سره بیا په پخ مایده ولیکل لکه دا افسیار چې سدي دانه منشرتي نه ولیکل چې دا میرو منل اکثریت خلق نه منلی اکثریت خلق مزاحمت کوغری ته څه ګوزره
کته هم انګریزانو اف سی ار د قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه بلکې د پښتنو د ازادي سلبولو دی وی حربې په سر کې ګوري. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی ار د پښتنو د دود او کلتور ضد دی او هیڅ کله به پښتانه د قانون و نه مني.
دا انګریز زمخ کې د موږ د قبایلی علاقې چې د ریټابالیستان وی له کېدلو او د کله ترنګ راغلو د دې چې د قبایلی علاقې او د ترنګ روسم او سم قبایلی علاقې پاتې شوې دي نو په کوم څه د دنیا په دې کې سم مفادات دي چې دا څه سم مفادات دي چې زموږ د قبایلی سیمې چې کوم به هغه ته باقاعده یو قانون ملاو نه شولو نو هر څه د خپل ځان لپاره دا قبایلی علاقې کې یو داسې آزاد حیثیت ورکړي چې هغه آزاد دي او غلامانه حیثیت دي نو دا علاقې نه د خپل فائدې او چتور لپاره یو نام ورکړي شوی دی چې اف سی ار دی نو اف سی ار خو موږ په لرنو چې اف سی ار څه دی که څو کوایټ دا زموږ روایت دي دا زموږ روایت نه زموږ روایت ډېر سپیشل دی پاره کې چرته هم ظلم نشته پاره کې چرته هم تیر شپه نشته او هغه کې څه مساوات دي پاره کې عمرګری ده پاره کې عزیزګری ده پاره کې ګوندګری ده کلیګری ده
اف سی ار د انګریز لخوا پر قبایلو تپلسوي وو خو کله چې په 1923 کال کې بری صغیر وویشل سو او د هندستان او پاکستان په نومونو دوه نوي هیوادونه رامنځته شول نو فاټا د پاکستان تر انتظام لاندې راغله. قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړل خو په فاټا کې هم هغه د استعمار د وخت قانون اف سی ار ته دوام ورکړ. اجاز مومند وای چې د پاکستان نوی ریاست اف سی ار تر انګریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل په وځپل.
بده مرغه واحد د سنټرال ایشیا او د جنوبی ایشیا د مینز د شپارس ولنس سو کیلومتر چې کومه پټه ده په دې معنی اف سی ار تر نن پورې قائم او دائم او په دې کې زه ډیر د افسوس سره دا خبره کوم چې د تقسیم هند په نفس د پاکستان ادارو د پاکستان بیوروکراسي د پاکستان افسرشاهي چې کوم خلک دي هغه د پارټیشن نه مخکې چې اف سی ار څومره غلط استعمال شوی دا هغه نه پسته دوی د اف سی ار هم غلط استعمال کو او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کوم عملیات وشو په هغه کې به دوی دا هغه نه زیات کردار استعمال کو او دغه فائدې چې کوم دي هغه هم هغه وټولې ته ورسېدلې. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه از پښتون زه از قبایل د دې اف سی ار د قانون د لاندې د خپل قومي مفاداتو او د قومي ادارو لپاره ډیر غلط استعمال شو.
نوموړي زیاتوي انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نکړي او اوس هم له پښتنو سره هم هغه رویه ساتل کیږي.
هغوی ته نوم ملاو نه شو، هغوی ته انصاف ملاو نه شو، هغوی ته قانون ملاو نه شو، هغوی ته رول افلان ملاو نه شو. نو هغوی بالکل یو سړی ته کېښودل شو او مین میدلا د یو انسان د یو سړي جوړه کړل شوی د ظلم ته قانون چې هغې ته قانون نه شي ویلی کېدی، هغې ته پروسیډنګ ویل کېږي. FCR چې کوم دی دا قانون نه دی، دا پروسیډنګ دی چې هلته کوم افسر ناست دی پولیټیکل ایجنټ، هغه به د خلکو سره رویه څنګه وي. اوس هم هغه رویه ده چې کومه رویه 200-300 کاله مخکې وه چې کومه ګورګانو دلته اسټبلش کړې وه، ځکه چې دا هغوی خپل مجبوریات وو. او ما هغه رویه نن هم په دې شکل کې پاتې شوه، ځکه نن د پنجابي سرمایه دار فیدا هغه ټول چې کوم دی دی همدغې بونډې ته دغه 1400 کیلومتره بونډې ته راغلی ده. نو هغوی دا سوچ وکړو چې دا FCR خو قائم ساتل پکار دي.
یو شمېر قبایل په دې نظر دي چې څرنګه انګریزانو د خپلو ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلي سیمې د یو بفر زون یا هایله سیمې په توګه کارولې، همهغه کار نن پاکستان ورسره کوي. د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي چې پاکستان دی د قبایلي سیمو له لارې په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
که پیرنګي خپل سامراجي او استعماري غرضونه لټول، نو پاکستان بیا ولې دغه غرضونه لټوي؟ دې سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې یو نامه دوی ورکړې ده؟ معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلي ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته. خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندوستان خلاف یا خصوصا په د پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1948 کې کشمیر باندې ورواچول، دا خو د آزادو قبایلو نه خلک راغلي دي او دا زموږ په کنټرول کې نه دي. نو هلته هغه مقاصد د هندوستان طرف ته پرې ولټول. دی دلته چې کوم دی یو ستراتیجیک ډپت پالیسي چې کوم دی، یعنې زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته ووایم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم ووایي، یعنې په پښتو کې به دې ته دا وو.
په ویشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون FCR عملي ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړی، بلکې دا قانون په خپله د پاکستان د آئین په ضد دی. FCR او پښتانه نننی اونیز خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د FCR پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.